افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کلی کوم. ملګری ملتونه وایي چې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس بیا وایي له طالبانو سره تر اوسه په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. کولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته سعودي عربستان ته روان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي او د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پوځي استخباراتي ادارې ISI نوی مشر نومولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته سعودي عربستان ته روان دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیل زاد له پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اوږدمهاله سوله د سیمې د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. زلمی خلیل زاد اسلام آباد ته تر سفر دمخه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو سیاسي او تنظیمي مشرانو سره ولیدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې د اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نمایندانو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاوو ښکارندویي کوي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغېز ولري. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته ویل
د کاندیدانو د امنیت برخه کې یا د سیستم برنامه ترتیب شوی چې اوغوی هغه امنیتی خوندی وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو او همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده چې دغه تشه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپله د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا یې بیر کمرنګ کړي.
د اندېښنې داسې مهال راپورته سوي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې پر نماندانو او د هغوی پر انتخاباتي کمپاینرانو بریدونه ډېر سوي دي. په وروستۍ بېلګه کې یې پرون سه شنبه د هلمند ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند صالح محمد اڅکزی او اووه تنه نور ملګري یې په یو انتحاري حملې کې ووژل شول او یوولس تنه نور ټپیان شول. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. دا خبره د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې افغان هوایي ځواکونو په قرقین ولسوالۍ کې په طالبانو بمبارد کړی دی او د اتو تنو پر وژلو سربېره یې د هغوی اتلس تنه ټپیان کړي هم دي. د ویلو ده چې د جګړې او ناامنیو په سبب د قرقین ولسوالۍ ګڼ اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت دغه هیواد د پوځي استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ونوموه. د پاکستان پوځ نن چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه څوکۍ چې اوس د ډګر جنرال نوید مختار سره د عاصم منیر ته ورکول کیږي ځکه نوید مختار تقاعد کوي. منیر عاصم په سپتمبر کې ډګر جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه او د روان کال په مارچ کې د هلال مهم امتیاز ترلاسه کړ. نوموړی تر دې وړاندې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د یوې برخې MI مشري کړې ده او د هغه ځواکونو قمندان و چې د پاکستان په شمال کې ځای پر ځای سوي وو. وروسته له هغه چې پاکستان اعلان وکړ چې د خپل پور د ورکولو لپاره له نړیوال وچې صندوق څخه بیړنۍ پور اخلي په دغه هیواد کې د پاکستاني روپیو بیا وسلنه نور راولیدله. تیر ورځ د لنډې مودې لپاره یو ډالر په 138 پاکستانی روپیو تبادله کېده او وروسته 103.6 تر ورسېده. د اکتوبر پر اتمه د پاکستان د حکومت تر دې لاندې مخه یو امریکایي ډالر د پاکستان په بازارونو کې په 104.3 روپیو تبادله کېده. تکل سوی د پاکستان یو پلاوی روانونه د IMF یا د نړیوال وچې صندوق له چارواکو سره په انډونیزیا کې وګوري. پاکستان دغه راز هڅه کوي له چین څخه پور ترلاسه کړي. د ترکیه صباح دولتي ورسپاڼې نن د سعودي عربستان د 15 استخباراتي کارکونکو نمونه خبره کړل چې ویل کېږي د سعودي د نامتو خبريال جمال خاشوکشي په لادرکه کېدو کې لاس لري. خاشوکشي وروستی ځل تیرونی حق محل لادرکه سوچي په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته ننوت څو د خپل واده په تړاو اسناد ترلاسه کړي. د نوموړي میرمن وایي هغه هیڅکله له قنصلګری څخه بیرته راونوت. ترکیه چارواکي دا کوي چې خاشوکشي د سعودي عربستان په قنصلګری کې وژل شوی دی. د ترکیه امنیتي سرچینې تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې د سعودي عربستان 15 کسیزه ډله چې استخباراتي کارکونکي هم پکښې ول د اکتوبر پر 2 په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ولاړل او دا همغه ورځ و چې خاشقچی هم په قونسلګری کې وو. تر دې وروسته دغه کسان له قونسلګری بیرته راووتل. د کینیا پولیس او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په دغه هیواد کې د یوه بس د ټکر په پیښه کې 50 تنه وژل شوي دي. د کینیا د ډیلی نیشن ورځپاڼې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې وایي دغه بس له یوې لوړې څخه د تیرېدو پر مهال له کنټروله وتلی او چپه سوی دی. په کینیا کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر نیکولاس کیمبای ویلي چې دا پیښه د کینیا د پلازمینې نایروبي شمال ته په 200 کیلومتري کې سیمه کې سوې ده. او د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2018 کال د ژمنۍ اولمپیک لوبو ترسره کولو لپاره درې ځایونه نومولي دي. د کاناډا کالګاري، د ایټالیا میلان او د سویډن پلازمینه ستاکولم هغه ښارونه دي چې شایي په یوه کې به دغه لوبې ترسره سي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس بیا وایي له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده.
باورمند هستم که طرف هم با اکثریت قاطع در لایه های مختلفش طرفدار صلح هستند.
د ولسي جرګې انتخاباتو ته په ورنژدې کېدو سره بیا هم د ملکي وګړو د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامه نه ترتیب شوي چې هغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګه د امنیتي سیستم په منځ کې موجوده نه ده.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د ملي شورا د تاریخ په اړه به د ژوند په شیبو کې نور معلومات ترلاسه کړي.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې وله په وو کې یو سلو یو لستنې د غړي وله.
د ازادي رادیو بل 19 پروګرام د اساسي بشري حقوقو هم د خبرونه په دوه منې مې کې د تخبر وو په نړیوال موضوعات کې به واوري چې پر سعودي عربستان د هوا دی او خبريال تر تم کېدو ل عمل د نړیوالو فشارونو مخ په زیاتې دوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرک 15 په صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په هغه نوي راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن خبر کړی ویل شوی چې انتحاري حملې او نورې بم چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. یوناما یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدی، نو په کار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د سولې او پخلاینې لاره خپله کړي. اسمت روان په سړیو کې را سره د څروان صاحب د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه د نوي راپور جزئیات کاورو نو سره شریک.
ډیره مننه نوري صاحب. ملګرو ملتو په تیرو لسو میاشتو کې د افغان ملکیانو مرشوبلي بي ساري بللې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما نن چهارشنبه د سش کال د جنوري له لومړۍ څخه د سپتمبر تر 10 پورې د افغانستان په جګړه کې د تلفاتو شمیر اعلان کړی. ویل چې تر ټولو زیات افغان ملکیان د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په دې تازه راپور کې ویل شوي چې 8500 تنه افغانانو ته په یاد موده کې مرجوب له اوښتي ده. دوی نه ما پر اساس په دې شمیر کې 2900 تنه وشل شوي او 15225 تنه نور ژوبل شوي دي چې دا د تیر 2018 میلادي کال د ورته مودې په پرتله خورا ډیر دي. تر ټولو زیاتې مرجوبلې په ننګرهار کې شوې دي. ملګرو ملتو ویلې د دې لپاره چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري، نو پکار ده چې د دې شخړې د پای ته رسېدو لپاره فورا سوله ییز حل ولټول شي څو د افغانانو کړاوونه او مصیبتونه ختم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامه چې یا ماماتو په ټولو افغان خواوو ژغ کړی چې ملکي وګړو ته د مرشوبلو د نه اړولو لپاره له خپل ټول وسه کار واخلي. د ملګرو ملتو راپور وای چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مرشوب دی اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان کاروي. له انتحاري او بمی حملو وروسته په دوهمه درجه د ملکیانو زیات مرشوب دی په وسلوالو نښتو کې اوړي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې قصدي یا هدفي حملې هم زیات شوي چې له انتحاري بمی بریدونو او په وسلوالو جګړو کې له وژل کېدونکو وروسته د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. د تلاشۍ په عملیاتو کې وژنې او په هغو بریدونو کې چې د انتخاباتو په ارتباط کې شي هم د ډیر شمیر افغانانو د مرجوب له سبب ګڼل کیږي. په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار او هلمند کې د دوو کاندیدانو د کمپاین پر غونډو خونړۍ حمله وشوه.
بله اسمه سروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، امر د ملګرو ملتونو په نوی راپور کې ویلي چې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله به ساري حد ته رسیدلې. یو نما ویلي چې د افغانستان لانجل په وزلارې نشه هواریدای، نو په کار ده چې د جګړې ښکېل غاړې د سولې او پخلاینې لاره خپل کړي. د سولې په برخه کې هم په وروستیو کې هڅې بیا تیزې شوې. په تېره بیا د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد په کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړې، او دغه راز له د سیمې د خلیج د هیوادونو یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفرونه په مخکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس هم وایي چې له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې. د کریم خلیلي دا څرګندونې نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې، او ویل چې د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې پکې د ټولنې د ټولو اقشارو نظرونه شامل وي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې اورئ.
د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره غیر رسمي لدینې کتنې او خبرې شوې. د دې شورا رئیس کریم خلیلي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د دغو غیر رسمي لیدنو په ترڅ کې دا جوته شوې چې طالبان هم سولې ته لیوالتیا لري. ښاغلی خلیلي وایي د دوی هڅې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي.
ما زمان می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که
دی وای موږ هله سولې ته رسیدای شو چې باغه کې د ټولو خلکو نظرونه واخیستل شي، او زه خوښ یم چې په دغه موده کې موږ له مقابل لوري سره یو ډول د نظر تبادله لرله. که څه هم دغه چاره رسمي نه بلکې غیر رسمي و، خو زه باور لرم چې یو ورځ به خپله خوښي په اکثریت رایو سره د سولې پلویان وي.
طرفدار صلح هستند.
خغلی خلیلی زیاته کړ چې د سولې خبرې هله مثبت پایله لرلی شي چې پکې د ټولنې د ټولو اقشارو نظرونه شامل وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د رئیس په خبره دغه شورا سولې ته د رسیدو لپاره د سولې ملي اجماع رامنځته کړی چې لارې باید د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان د ټولو خلکو نظرونه واخیستل شي. د دوی په خبره سولې ته د رسیدو په لار کې افغانان متحد شوي، او دغه بهیر اوس یو حساس پړاو ته داخل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي، او په دې تړاو یې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د یو پلاوي او امریکایي چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې تایید شوې، او په سعودي عربستان کې د دغه ډلې سره د افغان چارواکو د خبرو اترو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان په روان وضعیت بحث او خبرې کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره غواړي نیغ په نیغه خبرې وکړي. بلخوا یو شمېر سیاسي سیرو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل افغانان د سولې تګي او دغه هیلې ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی میکانیزم او جامع طرحې ته اړتیا ده. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال او سیاسي سیرې یونس قانوني په اړه داسې ویل:
اما آنچه مهم هست
دی وایي کوم څه چې مهم دی هغه د سولې څرنګوالی، د سولې لپاره طرحه او نتیجه ده چې په اړه باید د افغانستان خلک خپل نظرونه ورکړي. د سولې لپاره یوې جامع طرحې او ښکاره نظریې ته اړتیا ده چې له بده مرغه تر اوسه د کوم لوري لخوا داسې طرحه نه ده مطرح شوې.
این طرح متاسفانه تا هنوز از هیچ جهت مطرح نشده.
د افغانستان د سولې عالي شورا د درونشه رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینه برابرولو کې د سیمې د هیوادونو همکاري یو لوی پرمختګ دی. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه احمد الدین سراجی وایي دا شان مشورتي ناستو ته په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدو ته هیله زیاتېږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو.
جنگ د ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او رېدې ولسی جرګې انتخاباتو ته پر نږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه هم اندېښنې ورستر بلې مخ په زیاتې دودي. اته ورځې وروسته د راتلونکي شنبې په ورځ د ولسی جرګې ټاکل شوې چې دغه د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې پر کاندیدانو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې بد اغېز وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که څه هم حکومت د امنیت د تامین په اړه ژمنې کوي خو وروستو پیښو وښوده چې د انتخاباتو د امنیت په اړه جدي نیمګړتیاوې موجودې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال حدیث پر دې سپرپورټ کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، لا هم د دغه پروسې د امنیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ تازه په هلمند کې د یو نومان وژنې ته په اشاره سره وایي چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې جدي دوی اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامې نه ترتیب شوی چې هغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو او همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده چې دغه څه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپله د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند کې د ولسی جرګې لپاره د نومان صالح محمد اڅکزي په کمپاینی غونډه د برید له کبله په خپله د اڅکزي په ګډون نه تنه ووژل شول. تر دې وړاندې هم په کابل او ځینو ولایتونو کې د ولسی جرګې اته نوماندان د نامعلومو وسلوالو لوري وژل شوي دي. په دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو ژمنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش وی په ټول افغانستان کې پولیسو ته د نوماندانو د خوندیتوب په اړه جدي سپارښتنه شوې دي.
په تمام پولیس د سټه ولایان
د دوی په ټول افغانستان کې پولیسو ته وظیفه ورکړل شوې چې په ټول توان د نوماندانو او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت تضمین کړي. له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې د خپل غونډو په اړه د مونږ په جریان کې پریږدي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید وی دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره لتیری وی میشتي راهیسي په ټول افغانستان کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د ټول په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره ژمن دی او څه امکانات چې په لاس کې لري هغه ټول په کار اچي. د دې ترڅنګ د ټاکنو کمیسیون د موادو لیک چې د هوا او ځمکې له لارې دی د هغې د امنیت د خوندي کېدو به همدارنګه هغې ته د ترانسپورټ برابر خصوصا په هوایي برخه کې دا موږ ترسره کړل او په دې برخه کې مونږ د ټول ولایتونو ته مواد ولېږدول.
که څه هم امنیتي بنسټونه د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکوي خو ځینې پوځي کارپوهان د انتخاباتو په تړاو د طالبانو وروستي ګواښ او نامنیو ته په اشاره سره دغه بهیر له ننګونو سره مخامخ بولي.
به هم د انتخاباتو په موضوع کې دم کې وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم اندزګاوي او د رایې ورکوونکو نوملړ به د جمعې تر ورځې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شي. د دې کمیسیون ویان او غړي سید حافظ الله هاشمي نن رسنیو ته وویل چې دغو انتخاباتو ته په زرګونو څارونکو هم نوملیکنه کړې ده. په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې اړه شک څرګندوي چې د بایومیټریک دستګاوي به په سمه توګه وکارول شي، ځکه دوی په وینا دا یوه نوې تجربه ده او تر اوسه هم کارکوونکي ورته په سمه توګه نه دي روزل شوي. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم دزګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
میټریک سیستم دستګاوي او درای ورکوونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالیو ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاین کمپینونه روان دي. دغه انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو سرونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم ګټه اخیستنه د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. دغه ګوندونو ویلي و چې د بایومټریک سیستم استعمال په انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیسي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومټریک دستګاو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي.
د بایومټریک سیستم کارول یو ښه اقدام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو دا باید هیر نه کړو که چیرې له ازمایښت نه پرته دا دستګاوې ساحو ته لیږو ستونزې راولاړوي. موږ اندېښمن یو که چیرې تخنیکي ستونزې مخ ته راځي انتخابات به له کړکېچ سره مخ کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاوو د کارېدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټریننګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو په ګډون یو شمېر نورو څارونکو ادارو هم د بایومټریک دستګاوو په کارونې شک څرګند کړی او ویلي چې دغه دستګاوې ناقصې دي. زما رایا زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته هم یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې وروسته د راتلونکي شنبې پورې ټاکل شوې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. ازادي راډیو اوري د انتخاباتو اړوند راپورونه خپرو او د غرض انتخاباتو په ورځ به هم د انتخاباتو د نوملیکنې له وروستي بهیره شیبه په شیبه تاسو خبرېږي. راپور نوې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت هم کم کړی دی. په یو راپور کې ویل شوي د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره بیا په دې وروستیو کې تجارت غوړېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان عمومي سوداګري له 15 میلیارد ډالرو تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملي. ایرانیان هغه په خپل احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خو چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
شغلی خانجان الکوزای وی پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لاګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي په افغانستان تخپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت له ایران سره په خپل سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایرانی مالونو د اوشتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزای وی لبل ګوندی هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم شوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیات کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترافیک ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه خازګانې دي پرمټ په نامو او د اجازه نامې په نامو د دې په نامو باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني. د پاکستان د ګمرکاتو ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې افغانستان ته په 2018 میلادي کال کې صادرات له 1.4 میلیارد ډالرو څخه 900 میلیونو ډالرو ته کم سوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته د افغانستان تجارت له ټولې نړۍ سره کم سوی دی. د دې خونی مرستیال وایي په هغو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ عمومي دوران 15 میلیارد ډالرو ته رسیدی چې تیر کال دغه اندازه تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راولویده.
ازادي رادیو اورې وړاندې د خبرونو په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې دوه اونیس پروګرامونه در تخبره وو. د ژوند پښې بو کې به واورې چې د افغانستان ملي شورا کله جوړه شوې ده. خو اوس یو نړیوال موضوع را اخلو. پر سعودي عربستان د هیواد د خبریال د تریتام کېدو له امله د نړیوالو فشارونو مخ په زیاتېدو دی. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه یعنی 8 ورځې وړاندې په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې راهیسې نه مړی او نه هم ژوندی لیدل شوی دی. په دې اړه نور معلومات به له فرشته جلال زید څخه واورو چې په ستوډیو کې ده. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د ترکیه حکومت نن وویل چې د پیژندل شوی سعودي خبریال جمال قاشقجي په لټه کې به په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړي. جمال قاشقجي په سعودي عربستان کې د ډیرو پیژندل شویو خبریالانو دی او همدارس په ریاد کې پر سیاستونو له منتقدانو ګڼل کیږي. جمال قاشقجي د اکتوبر په دوهمه نیټه د ضروري اسنادو د ترلاسه کولو لپاره چې غوښتل یې په ترکیه کې واده وکړي په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی خو له هغه وخت راهیسې بیا نادرکه سوی دی. د جمال قاشقجي نامزدي چې د هغه په انتظار کې د قونسلګری د ودانۍ د باندې ولاړه و ویلې دي چې هغه کله چې قونسلګری ته ننوت له هغه ځایا لا درکه سو او بیا یې نه دی لیدلی. یو شمیر سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې دوی باور لري چې جمال قاشقجي د استنبول په ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ وویل چې د څارنوارانو د رپورټ انتظار دی چې هغوی د جمال قاشقجي د مرګ د امکان په اړه تحقیقات کوي. هغه وویل چې سعودي عربستان باید ثابت کړي چې ښاغلی قاشقجي د ترکیه له کنسولګری څخه وتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې حکومت سعودي عربستان ته ویلي دي چې له سعودي عربستان سره د برېټانیې دوستي پر هغو ګډو ارزښتونو ارتباط لري چې دواړه هیوادونه درناوی ورته لري. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت په ټولو نړۍ کې پر خبریالانو او ژورنالیستانو زیاتېدونکي فشار ته اشاره کړې ده او د سعودي عربستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیښې په ارتباط تحقیق وکړي او دوی ته معلومات ورکړي. د همدې خبر په امتداد د ترکیه سبا دولتي ورځپاڼې د سعودي عربستان د 15 استخباراتي کارکونکو نومونه خبره کړي چې ویل کیږي د خبریال جمال قاشقجي په لا درکۍ کې با لاس لري. ترکی چارواکی دا کوي چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګری کې غالبا وژل سوی دی. د ترکیه امنیتي سرچینو تر دې مخکې خبر ورکړی و چې د سعودي عربستان یو 15 کسیزه ډله چې استخباراتي کارکونکي پکې وو د اکتوبر په دوهمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی دي او دا هماغه ورځ و چې خاشقجي هم په قونسلګری کې و. تر دې وروسته دغه کسان د قونسلګری وتلی دي. دا خبر د ترکیه حریت ورځپاڼې هم خبر کړی دی. نوري صاحب، اوریدونکو ته باید ووایو چې د سعودي دغه خبریال لا درکۍ د نړۍ په کچه عکس العملونه پرولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي پرون وویل چې دوی په دې اړه د تحقیق غوښتنه کوي.
بله فرشته جلازه، مننه. د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه مو واوریدل چې پر سعودي عربستان د هغه د ورکېدو په اړه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. 8 ورځې مخکې د اکتوبر په دوهمه نیټه خاشقجي په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې ځینې اسناد ترلاسه کړي خو له هغې ورځې راهیسې نه مړی او نه هم ژوندی لیدل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صاف او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دو اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پرې با ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونما د روان میلادي کال په لومړۍ لس میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري شوتلې ده. د یونما په یو راپور کې چې نن خپور سو راغلي دي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې 1050 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یونما څخه په ویلامې کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له قبله ویل سوي چې وایي د مرګ ژوبله په وسلوالو نشته، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفت فینوللوری په بمی چاودونو کې رمسته شوی ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمای خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره ترلی دوه وروسته سعودي عربستان ته روان دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلامي په خبرولو ویلي چې شغلی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې په افغانستان کې وجود مهاله سوله د سیمې د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نوماندانو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندوی کوي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد پوځي استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ونوموه. د پاکستان پوځ نن چهارشنبه د ویلامي په خبرولو وویل چې دغه څوکۍ چې اوس د ډګر جنرال نوید مختار سره ده عاصم منیر ته ورکول کیږي، ځکه نوید مختار تقاعد کوي. د ترکیه صباح دولتي ورځپاڼې نن د سعودي عربستان د 15 استخباراتي کارکونکو نمونه خبره کړل چې ویل کیږي د سعودي نامتو خبريال جمال خاشقجي په لادرکه کېدو کې لاس لري. او د کینیا پولیس او د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغه هیواد کې د یو بس د ټکر په پیښه کې 50 تنه وژل شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، واصل وصال سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سلو په لړ کې تیر شپه د کابل ځوانان لوبډلې د ننګرهار لیپرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا د کابل ځوانان لوبډلې وګټله او د ننګرهار لیپرز لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه، چې د ننګرهار لیپرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د سلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورکړ شوی هدف د حضرت ځاځي په چټکې سیلیزې د لوبې په 13 اور کې د 3 وکټو په ځان سره ترلاسه او لوبه د 2 وکټو په توپیر وګټله. حضرت زازه چې د کابل ځوانانو لوبډلې لپاره په 55 توپونو 103 منډه جوړه کړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د نن شپې په لوبه کې پکتیا د بلخ پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. بلخ په کابل کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې بیا د اباسین سپیل لوبډلې د سپینغر بازان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د اباسین سپیل لوبډلې د سپینغر بازانو نه 3-2 په وړاندې وګټله او په روانو سیالیو کې لومړی بریا په خپل نوم کړه. په دغو سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ځونونو نه 8 لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي، چې په الف ګروپ کې شاهین اسمایی د سپینغر بازان، د باسین سپه موجه یامو او په بی ګروپ کې د میوند تلان، سیمرغ البورز، طوفان هریرود او د عقابان هندوکش لوبډلې شامل دي. د دې سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن 15:30 بجې د سیمرغ البورز لوبډله د طوفان هریرود لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. او ټاکل شوی چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د خزو د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ترسره شي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د اکتوبر له 28 نه د نومبر تر 3 نیټې پورې په پیښور کې ترسره شي، چې پکې به 8 خزینه لوبډلې ګډون ولري. د وقته شو معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې به 2 لوبډلې له پیښور او یو لوبډله به د پاکستان له نورو لویو ښارونو نه وي. د دغه سیالیو جوړونکي وایي دغه سیالۍ به له دې وروسته په کال کې یو ځل په مختلفو لویو ښارونو کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایبه بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 3.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې